السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست وایم. وړاندې اورئ چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې ویلي د طالبانو له واکمنېدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضع لا پسې خرابه شوې، خو طالبان دغه مسله نه مني.
دغه راپور چې کوم نشر شوی د ځای په کلکه ردوم، په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي.
د ټویټر سپیسونو یا خونو په اړه څومره پوهیږئ؟
خلق پارا ما دخل کورونو څخه خبري کوي، د ستونزو لپاره د حل لارې چارې پلټي او یو بل سره شریکي، او دا د بیان د ازادي لپاره ډیر ښه لاره ده.
په خوست کې له ښوونځیو سلګونه تازه فارغ شوي وایي د کانکور لپاره چمتووالی نیسي، خو هیله ده چې پوهنتونونه خلاص شي.
تیر کال چې کانکور اخیستل شوی تر اوسه پورې پوهنتونونه تړل شوي دي. غواړم چې پاینده کې سبتنام وکړم تر څو سیستم هم منظم شي او کانکور لپاره جګې نمرې واخلم بخې پوهنځی ته لاړ شم.
که وختو د انګی یا ساندې په اړه هم تاسو ته راپور خبرو چې څه دی.
د سپینې خونې پر ور رڼا ده، چانېګۍ راغه خبر رښتیا ده، زما عزرایل ملکه داده، نن مې رو اخلي راته بلا ده.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له اجمل اندورو.
د طالبانو ځینې سرچینو تایید کړی ده چې په فراه ولایت کې یو کاناډایي وګړی نیولی دی. افغانستان د برېښنا شرکت وایي چې له ازبکستان څخه افغانستان ته د وارداتي برېښنا بهیر بیرته منظم شوی دی. او د جرمنی وی محکمې د سوریې د استخباراتو یو پخانه مامور د بشر ضد جرمونو مجرم بلل او په عمری بندې محکوم کړي. بشپړ خبرونه واورئ. سرکې هم د افغانستان په اړه، د طالبانو ځینو سرچینو تایید کړی چې په فراه ولایت کې یو کاناډایي وګړی نیولی. یو ځایي امنیتي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وویل چې دا بهرنی له هرات څخه فراه ته روان و چې د طالبانو د استخباراتي مامورینو لخوا د فراه رود په سیمه کې نیول شوی. د دې سرچینې په وینا چې د رسنیو سره یې د خبرو کولو اجازه نه لرله، یاد کس د هویت تر تثبیت وروسته دا مهال د نورو پښتنو ګربېګونو لپاره د طالبانو د حکومت د استخباراتو د ریاست په توقیف کې دی. په سیمه کې ځایي طالب چارواکو په څرګند د دې موضوع په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو ازادۍ راډیو ته په یو رسېدلي غږیز کلیپ کې چې ظاهرا د طالبانو د بالابلوک ولسوالۍ یو چارواکي ته منسوب دی، اورېدل کېږي چې نیول شوی کس کاناډایی یادوي او وایي چې له پاکستان څخه په ویزا افغانستان ته ورغلی او تر دې مخکې یو شمېر نورو ولایتونو ته هم سفرونه کړي. د طالبانو د حکومت رسمي ویندویانو د دې کس ته نیول کېدو او هویت په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د برېښنا شرکت وایي له ازبکستان څخه افغانستان ته د وارداتي برېښنا په بهیر کې د ناڅاپي کمی ستونزه بیرته هواره شوې ده. تر دې ورځ مخکې د افغانستان برېښنا شرکت له ازبکستان څخه په وارداتي برېښنا کې د 80% کې کموالی خبر ورکړی وو، خو نن سهار د افغانستان د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي رسنیو ته په یو استولي غږیز پیغام کې وویل چې له ازبکستان څخه د برېښنا په بهیر کې راغلې ستونزه هواره شوې.
کوم ستونزه چې د ازبکستان هیواد تلی مرجان دستګاه کې رامنځته شوې وه، د برېښنا هغه بشپړ حل سوله او اوس د افغانستان برېښنا شرکت د قرارداد د مخې څخه چې د ازبکستان هیواد سره کړی دی بشپړ برېښنا اخلي.
د افغانستان د برېښنا شرکت له ازبکستان سره نږدې دوه اونۍ مخکې تړون لاسلیک کړ چې له مخې به 2 میلیارد کیلو واټ برېښنا د یو کال په موده کې د شاوخوا 100 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت افغانستان ترلاسه کوي، خو د دې سربیره د یوې میاشتې په ترڅ کې دا دوهم ځل دی چې افغانستان ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا په صادراتو کې ستونزې رامنځته کیږي. د بشری حقوقو د سر نړیوال سازمان وایي طالبانو په جګړه ځپلې افغانستان کې بشری او اقتصادي وضعیت لا پسې خرابه کړی دی. دغه سازمان نن په یو رپورت کې ویلي چې افغانستان کې بشری کړکیچ په غمیزي یا فاجعه بدل شوی. د هیومن رائټس واچ په دې رپورت کې د 2020 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشری وضعیت ته کتنه شوې ده. طالب استازو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دغه رپورت ادعا رد کړې دي. د جرمنی به محکمې د سوریې د استخباراتو یو پخانه مامور د بشرزت جرمونو بو په تور مجرم بللې او په عمری بند محکوم کړي. دا ولسمشر بشر لسد د رژیم لخوا د شکنجه په تړاو د کس په نړیوال کچ لومړنۍ د چي سزا ورکول کیږي. محکمې ته 50 کلن انور رسلان له 2001 محکمې اته 50 کلن انور رسلان له 2011 میلادي کال څخه تر 2012 میلادي کال پورې په الخطیب زندان کې د 22 وژنو په نظارت مجرم وباله. جرمني څارنوالانو محکمې ته ویلي چې رسلان په همدې موده کې د 4000 زیاتو زندانیانو د سیستماتیک او بیرحمانه شکنجه څارنه او نظارت هم کړی دی. د ایران تر ډیر شو زیاتو خارونو کې سلګونه خون کې له هغه اعتراضونو سره یو ځای شوی دی چې په تنخواګانو کې د زیاتوالي او د کار په شرایطو کې د خوالي غوښتنه کوي. ریپورتونه ښیي چې تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، کوم او نور خارونو کې خونکو اعتراضونه کړی دي. ریپورتونه دا هم وایي چې معترضو ایرانی خونکو پر هغه څه انتقاد کوي چې دوی د پوهنې په وړاندې د ایرانی واکمنو بې پروايي بولي او په عین حال کې د خپل نیول شوو همکارانو د خوشی کېدو غوښتنه کوله. خونکو په ورستیو کې په ایران کې څو نور اعتراضونه هم کړي وو چې ځینې وختونه د امنیتي ځواکونو لخوا ځپل شوي وو.
خبرونه مو واوریدل کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. رازو د پروګرام اول مطلب ته. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي د طالبانو له واکمنیدو سره په افغانستان کې بشري او اقتصادي وضعیت لا پسې خراب شوی. دغه سازمان ویلي افغانستان کې بشري کړکیچ په غمیزه یا فاجعه بدل شوی، خو طالبان بیا دغه نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي اوس مهال د دوی د حکومت ولې په ترڅ کې برعکس تر بل هر وخت ټولو خلکو ته د امن فضا رامنځته شوې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
د بشری حقوقو د تر نړیوال سازمان وایي پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دغه هیواد بشری او اقتصادي حالت لا پسې کړکېچن شوی دی. دغه راپور کې چې نن د جنوري میاشتې په 14مه نیټه خپور شوی، په کې راغلي چې د بشری او اقتصادي ناورین تر ټولو زیاته بیا ښځې او ماشومان پرې کوي. د هیومن رایټس واچ په دې راپور کې د 2021 کال پر مهال په سلو هیوادونو کې بشری وضعیت ته کتنه شوې ده. د راپور له مخې د طالبانو د حکومت له پیل راهیسې تر اوسه د 13 کلونو لاسته راوړنې په زیاته اندازه لمانځه تللی چې د ښځو کار او انجنونو تعلیم یې د دغو لاسته راوړنو مهمه برخه یاده کړې ده. دغه سازمان چارواکو په دې راپور کې ژور اندېښنه ښودلې چې اوسمهال طالبانو پر افغان ښځو او انجنونو سخت بندیزونه لګولي، خلک له بېوزلۍ او بیکارۍ کړیږي او د تیر جمهوري حکومت ډیرای دولتي کارکونکي له دندو لرې کړل شوي دي. راپور کې وړاندې راغلي چې د امریکا او متحدانو د تخلیل پلان سره لا هم زرګونه هغه کسان په افغانستان کې پاتې او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی چې له نړیوالو سره یې کار کړی دی. دغه راپور کې پر هغو ژورنالیستانو، د بهرنیو ادارو پخوانیو کارکونکو او د تیر حکومت یو شمېر چارواکو په اړه هم اندېښنه ښودل شوي چې په خبره یې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري بندیان شوي، وهل ډبول شوي او لوړو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خو طالبان بیا د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان دغه راپور ردوي او وایي چې برعکس اوس په افغانستان کې تر بل هر وخت د خلکو لپاره د امن فضا برابره ده. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې اوس مهال ټول خلک خپل حقوقو ته لاسرسي لری.
دا راپور چې کوم نشر شوی د ځای په کلکر د وم په هیواد کې اوس د ټولو اتباعو حقوق محفوظ دي، هغوی د مالکیت حس لري په هیواد کې، ژوند یې تامین ده، امنیت یې تامین ده او په عین زمان کې ابرو او عزت د ټولو اړوند حقوق چې د اتباعو دي هغه خوندي دي. تر بل هر وخت زموږ د هیواد خلک هوسا دي او آرام ژوند لري.
ښاغلی کریمی په دغه راپور کې د ښځو د کار او انجنونو د تعلیم د اشاره په اړه وویل هڅه کې تر راتلونکو څو مودې پورې د ټولو نورو فامیلی حقونو ترڅنګ دوی ښځو او انجنونو ته د تعلیم زمینه هم برابره کړي. د یادونې وړ ده چې په دې راپور کې د تیر 2021 کال له پایله تر پایه د هغو امنیتي پیښو یادونه هم شوي او د هر یوې پیښې د مرګزوب لشمیرې په کې خبرې شوي چې په خبره یې اکثریت هغه هزاره شیعه وګړي دي چې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې لوري ترسره شوي دي. دا پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د بشري حقونو د چار نړیوال سازمان لمړنۍ کلنۍ راپور دی چې خبريږي، خو مخکې تر دې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د ژورنالیستانو او رسنیو بیلابیلو نړیوالو ادارو او اکثره نړیوالو رسنیو هم وړاندې د پرله پسې راپورونو په خپرولو د افغانستان بشري او اقتصادي اوسنی وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خپرونو درې ملسی ز پیلوي.
تاسو ته پر وخت د کره او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له تیرو شلو کلونو راهیسې له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزې په مناسبت غواړو له تاسو واورو.
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو له خبرونو سره مو کومې خاطرې تړلې دي؟
د افغانستان په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه اورئ؟
تاسو کولای شئ موږ ته په دې اړه خپل پیغامونه د غږیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دې شمېره راولېږئ.
00422112233
شمېره یو ځل بیا اورئ.
00422123248 ازادي رادیو ته خواږیاست. د طالبانو په لاس د افغانستان تر سقوط وروسته افغانانو ترمنځ ډیر ټویټري مجلسونه زیات شوي دي. په ټویټر باندې دغه سي مجلسونو ته د ټویټر سپیسونه وایي. اوس مال په دغه خواله رسنۍ هر ورځ لک تر لګه تر 500 سپیسونو په ژوندې باندې خبري کوي چې د ټولنې بیلابل خلک پکې ګډون او نظریات تبادله کوي. د دې سپیسونو یا مجلسونو ګډونوال او د بیان د ازادۍ د ځینو ملاتړو بنسټونو مسولین دغه خبري ګټورې بولي او وایي په دې سره د بیان ازادي لا پیاوړې کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
ما کاندک ما جوی بود که کله حالات پلیس اول پیش ما می اومد باز ولایات می رفت.
د تیر جمهوریت نظام د یو سرتیری غږ دی چې په یو ټویټری سپیس کې د طالبانو په لاس د افغانستان د سقوط د ورځو خاطرې بیانوي. د دغه سرتیری په شان په دغه خواله رسنۍ ټویټر چې اوس مهال د نړۍ د نورو وګړو په شان په افغانستان کې هم ډیر کاروونکي لري، اوس هر ورځ لږ تر لږه له 500 تر 600 سپیسونو یا په ځوندۍ بڼه سره خلک راټولیږي او د ټاکل شویو موضوعاتو په اړه خپل نظریات وړاندې کوي. په دې سپیسونو کې عام خلک، طالبان، د طالبانو ملاتړ یا منتقدین، د تیر جمهوري حکومت چارواکي، ډیپلوماتان، ښځې، ځوانان، مدني فعالان، خبریالان، محصلین او د ښوونځیو ښوونکي او زده کوونکي، آن ځینې وخت بهرنیان هم د افغانانو ترمنځ خبرو کې ګډون کوي. خدا خبرې اترې به څه ګټه وکړي؟ د بیان د ازادۍ ځینې فعالین او ملاتړي په دې باور دي چې په دې وروستیو کې د ټویټري سپیسونو د ټولنې د بیلابیلو وګړو ترمنځ د بیان ازادي پیاوړې ساتلې ده. لدی ډلې د آزاد رسنیو او خبریالانو د ټولنې مشر موید هاشمی آزادی رادیو ته وویل:
اوس مهال ټویټر په نړۍ کې د اطلاع رسونې په یو مهمه وسیله باندې بدل شوی ده. په هغه صورت کې چې ملی منافع او رواني امنیت او شخصي حریم ترنه متضرر نشي، ډیر مسمر واقع کیږي. د نړۍ مشهور سیاسي رهبران په ټویټر کې اطلاع رسانی کوي او د نړۍ مشهور رسنۍ لاغې نه معلومات اخلي. ټویټری سپیسونه د نظریاتو د تبادلې په برخه کې ډېر مهمې او ارزښمند رول لوبوي.
په دې ټویټری سپیسونو کې طالبان هم ګډون کوي او ډېر کله د خپل پلویانو لپاره سپارښتنې هم پکې مطرح کوي.
الحمدلله ازادي مو ګټلې ده، افتخارات هم ګټلې دي، د چا په ناموس مو تجاوز نه ده کړی.
همدارنګه کله کله داسې توده بحثونو کې د ښځو د حقونو افغان فعالین د هغو موضوعاتو په اړه له طالبانو سره بحث کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د دوی حکومت پر ښځو بندیزونه لګولي دي.
منظورم از تظاهراتی که زنهای افغان میکنه و شما در جاده ها در خیابان ها
دا په داسې حال کې ده چې د رسنیو د ملاتړ او بنسټونو په خبره د تیر میلادي کال اګست له 15 نیټې وروسته کله چې طالبانو د افغانستان واک ترلاسه کړای، نږدې 80% رسنیو فعالیت بند شوی او په سلګونو خبریالانو یا دندې پریښي او یا هم له هېواده بهر وتلي دي. هغه خبریالان هم چې په هېواد دننه دي شکایتونه کوي چې اطلاعاتو ته د نه لاسرسي او امنیتي ستونزو سره مخ دي. خو د ټویټري سپیسونو ځینې ګډونوال وایي له دې لارې به اسانه وي چې د عامو خلکو غږونه تر حاکمانو ورسیږي. له دې ډلې یو افغان خبریال جواد تیموري چې کله کله په دغو سپیسونو کې برخه اخلي وای
دا مو خلکو لپاره دا یو تر ټولو لنډه او اسانه لاره ده چې خپل غږ تر مسؤول ادرسونه پورې ورسوي. خو زما په اند دغه ټویټري سپیسونو مؤثریت هغه وخت زیاتېدای شي چې حکومتونه او حاکمې طبقې د بیان ازادۍ ته ژمن وي او د خپلو خلکو د برحق غږ اورېدل غواړي.
مخکې تر دې طالبان ویلي وو چې د دوی حکومت د اسلامي شریعت او ملي ګټو د تامین په رڼا کې د بیان ازادۍ ته ژمن دي. دا یادونه ور ده چې دا ټویټري سپیسونه کله کله د ځینې مدني فعالینو لوري چې په بیلابیلو موضوعاتو د اعتراضونو پلانونه جوړوي هم د خلکو د راټولیدنې او پیوستون لپاره جوړیږي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو په بیا واکمنیدو د راپورونو لمخې په انزورګری باندې ځینې محدودیتونه لګیدلې دي. په همدې اساس د افغانستان په لویدیز کې یو انزورګر وایي چې د خپلو تیرو لسو کلونو هنري آثار په یو ګاونډي واد کې د یو نندارتون لارې خرڅلاو ته ایښي دي. دغه انزورګر چې همایون عارف نومیږي او د غور ولایت اوسیدونکی دی وایي تر هغې چې د انزورګرۍ هنر برخلیک نه وي معلوم بیا به قلم په لاس وانخلي. طالبانو د خپل حاکمیت وروسته د انزورګرۍ په اړه هیڅ یو روښانه دریز نه دی څرګند کړی خو د دوی په لومړۍ دوره کې په انزورګرۍ بندیزونه لګیدلی وو. جزئیات په دغه راپور کې
سه خاطر ازی که دیگه با افغانستان نه هنرمند ارزش داره و نه تابلو ارزش داره از همون خاطر میخوایم
دو غور ولایت انزورگر چې په دې برخه کې لسکلنه تجربه درلوده خپل مسلک لاس په سر شو. همایون عارف چې په دې برخه کې په صلحو انزورونه وستلی وسوای دا چې طالبانو په دې برخه کې محدودیتونه لګولي نو موړی هم د انزورګرۍ لنډی سره خدای پمانای کوي. د خاغلی عارف د انزورګرۍ سوجي تر ډیره د افغانستان لرغونو سیمو او نامتو څیرو ته ورټولې دي. نوموړي له ماشومتوب له دې هنر سره علاقه او له تیرو لسو کلونو په دې برخه کې مسلکي کار پیل کړی. همایون عارف د غور ولایت اوسیدونکی دی او له زیاتې مودې د خپل انزورګرۍ تابلوګانې په خپلو خوښوونکو پلورلې. دغه افغان انزورګر چې اوس مهال په یو فیستیوال کې د ګډون لپاره ایران ته تللی غواړي د همدې فیستیوال له لارې خپل جوړ کړي شاوخوا 300 رسامیانې وپلوري او په پیسو یې د افغانستان بېوزله خلکو سره مرسته وکړي.
فعلا حدود 40 تابلو فروخته شده و قراره که
تر اوسه شاوخوا 30 تابلوګان پلورل شوی او نور هم پلورل کیږي. زما بیرته افغانستان ته زما حالت بعد تر لاسه شوی او پیسو په وسیله د خلکو سره مرسته کوم. په افغانستان کې نه هنرمند ارزښت لري او نه هم تابلو. زه هم په همدې دلیل غواړم چې خپل تابلوګان و پلورم. هو تر هغه چې طالبان حکومت کوي او انزورګری ګناوي او انزورګری نه کوي.
ګناه باشه و روح کار داشته باشه من نقاشی نمیکشم.
د طالبانو له حاکمیت وروسته ډیری انزورګرانو میناتورانو په دیوالونو انزور ویستونکو له خپل کار لاس اخیستی او هنري فعالیتونه نه کوي. ماری سمدی بیا بل هغه انزورګر ده چې د طالبانو له حاکمیت وروسته انزورونه د خلکو سترګو ته نه دی را څرګند کړي. د هغې په وینا دا کاری په دې کړی چې طالبان د چهرو رسامیانو ته اجازه نه ورکوي.
د طالبانو له راتګ سره فکر نه کوم چې کوم هنرمند دی په افغانستان کې پاتې وي. د دې لپاره چې ډیری هنرمندان له افغانستانه ووتل او بهرنیو هیوادونو ته لاړل د دې برخې ټولې خونې وتړل
شوې. طالبانو په خپله لومړنۍ دوره کې د انځور اخیستنې او انځورګرۍ په هنر بندیز لګولی وو او دغه چارې د اسلامي ارزښتونو سره په ټکر کې ګڼلې وه. خو په اوسني حکومت کې په دې اړه خپل دریس نه دی څرګند کړی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو نظر راواخلو خو د طالبانو د ویان مرستیال بلال کریمي زموږ اړیکې را ځواب نه کړي. له دې وړاندې هم یو شمېر هغه رسامانو چې په دیوالونو انځورګري کړې و ویلي وو چې د طالبانو په راتګ سره د دوی کړي کارونه په اوبو لاهو شوي او هغه دیوالونه کې چې دوی خپل هنر کارولی و طالبانو لومړی هغه سپین بې خپل بیرغونه پکې رسم کړه. دغه انځورګران له طالبانو غواړي چې دوی ته د فعالیت اجازه ورکړي تر څو د خپل کار په وسیله له اقتصادي بحران ووزي او بهرنیو هیوادونو ته مخانه کړي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وربشو کونړ ته په کونړ کې هم د افغانستان د ځینو نورو ولایتونو په څیر خلک د پاسپورت د ویش له ورو بهیر شکایت کوي. دوی وایي چې په ورځو ورځو د دې چانس پلاس نه ورځي چې د پاسپورت لپاره خپل غوښتنلیکونه تسلیم کړي او نور پروسیجر مخته یوسي. په دې اړه پام وکړئ له کونړه د راپورته.
د کونړ ولایت امنیه قومندانۍ مخې ته هر ورځ په اوږده قطار کې سپینګیری ښځې ماشومان او ځوانان ولاړ وي. دلته چا عریضې چا د پاسپورټ ترلاسه کولو لپاره په بانک کې د داخلو کړو افغاني رسیدونه او چا نور اړوند اسناد لاسونو کې نیولی دي. هر یو کوښښ کوي چې له نورو وړاندې کار خلاص شي، خو په دوی کې ډیر کم کسان پیدا کیږي چې چارې په چټکۍ ترسره شي. پاسپورټ اخستون کې وای د پوخا پسیر اوس هم د واسطو خاوندان پکې وړاندې دي. آتا ولا د مروري ولسوالۍ وسیدون کې د ناروغ پلاړې د پاسپورټ جوړولو ته راوستې دی. وای
دار مریض دې را سلورم ورځ چې تراغلې دې تر سره دې چا چې واسطې هغه راوځي کوم کسان پیژ نن نوې نباسي دا نور خلک بار ولاړي. زمونږ سره اسلامي امر سره داخله راچل راډیر ماشومان او ډیر خلک راغلي چې ډیر په تکلیف کې دي او باید دا کارو کې چې را واسطه وار څه ختم کې باید بار خلکو ته یو خزمینه برابره کې ماشومان دي زرانه دي.
محمد ابراهیم د دانګام ولسوالۍ وسیدونکي دی. وای د 15 ورځ د چې د پاسپورت خستل لپاره یې عریضه کړي، خولای هم د لاسلیک او نورې چاري نه دي تر سره شوی.
دا پاسپورت جوړه مریضان دي پاکستان ته زیړ ډېر مشکلات سره مخ دي او دلته راشي په ورځو ورځو باندې دا ولته یې ساري او دا مشکلات دي. مشکلات ډېر دي په هر برخه کې، کو بانک په پیسې راخي هغه کې مشکلات دي، ویلې په پیسې چې بانک ته ویلې دا مشکلات پکې دي.
دوی ټول له طالب چارواکو غواړي چې د خلکو د ستونزو حل کول لپاره دي د پاسپورت په برخه کې رواني بنظمۍ او واسطې لمنځه یوسي او دغه پس بهیر دي ګړندې کړي. په کونړ کې طالب چارواکي بیوای تر ډیره د پاسپورت برخې ستونزې حل کړي او کومو کسانو بچي واسطې کولی د هغوی یو شمیر نیبلی او نوري د پاسپورت پر دفتر بند کړي دي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
خلکو بد نظمی کوله نو څوک سپارسین دغه ټولې بند کړي چې سپارس کول کې کسان هم نیولي دي. انشاءالله مشکل حلیږي، خو دغه مشکلاتو د حل کېدو لپاره چې دا نو مناسبه لار دغه لټول شوی چې دغه د پاسپورټونو دفتر بل ځای ته انتقال شي.
د خاغلی حنیف په خبره چې لتیرې نږدې یوی میاشتې په کونړ کې د پاسپورت له درکه 45 میلیونه او 6.5 لک افغانۍ عواید ترلاسه کړي دي. په کونړ کې د پاسپورت په برخه په داسې حال کې شکایتونه کیږي چې په افغانستان کې د نوي بدلون رامنځته کېدو سره شاوخوا 3 میاشتې په ټول افغانستان کې د پاسپورټونو دفترونه تړل شوي وو. د خلکو د بیروبار زیاتوالی یو لامل د پاسپورټونو د دفترونو تړل کېدل او له بل پلوه د یو شمیر هیوادونو لخوا له افغانستان څخه د زرګونو کسانو د ویستلو پروسې دي چې د پاسپورټونو د غوښتونکو شمیر یې زیات کړی دی.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغه شوی و. روسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړی نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي خپلې کیسې چې ل 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 0422 12 شپږ 40 0.
په خوست کې د خصوصي ښوونځیو فارغان وایي دوی د راتلونکي کانکور ازموینې لپاره پوره تیاری نیولی. د خوست اوسیدونکي له خلکو غواړي چې د خپلو اولادونو د ښې راتلونکي په خاطر د هغوی ښوونځیو ته پرېږدي. اوس مهال خوست کې 130 خصوصي ښوونځي فعالیت لري چې 6000 زده کوونکي پکې په زده کړو بوخت دي. جزئیات د نجیب الله الخیل په ریپورت کې.
د خوست د خصوصي لسو د 12 ټولګي فارغان وایي دوی په تیر ښوونیز کال کې خپل لوستونه په خډول پر مخ وړي او دوی ډاډه دي چې د راتلونکو کانکور په ازموینو کې به په خو نمرو په هانتونو ته بریالي شي. دوی له نورو زده کوونکو هم غواړي چې روان ژمي څخه دې د لوستنو د زده کړو لپاره د یو فرصت په ډول استفاده وکړي او نوي ښوونیز کال ته د پوره تیاری ونیسي. د یو خصوصي ښوونځي فارغ ملات ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل په زده کړو کې له خوارۍ او پوره تیاری پرته دوی نه شي کولای خپلو هیلو ته ورسیږي.
له خیره سره زه پر راتلونکي کال کانکور ازمینې ته پوره امدګي لرم او نور زده کوونکو سره هم دا هیله ده چې پر امدګي ونیسي او پر راتلونکي کال کانکور ازمینه کې د خپل خوښې وړ پنځه ته کمیا شي په لوړ نمبر سره خدای پاک دې موږ خپل پاک هیلو ته ورسوي ترڅو د خپل هیواد ته د خدمت جوګا وګرځو تر ځکه دا هیواد موږ ته اړتیا لري په موږ حق لري موږ د هیواد بچیان یو.
زده کوونکي وایي دوی به د کانکور راتلونکي ازموینې لپاره په دې ډېر تیاری ونیسي چې تر اوسه د تیر کال د ازموینې د بریالۍ زده کوونکو لوستونه هم نه دي پیل شوي. په دې اړه د یو خصوصي ښوونځي فارغ بلال وایي
تیر کال چې کانکور حاصل شوی تر اوسه پورې پوهنتونونه تړل شوي دي. دا تر اوسه زده کوونکي چې پوهنتونو ته کامیاب شوي دي دوی تر اوسه په پوهنتونو کې ګډون نه دی کړی او غواړم چې پاینده کې سبتنام وکړم تر څو سیستم هم منظم شي او کانکور لپاره جګې نمرې واخلم بخې پنځه ته لاړ شم.
د خصوصي ښوونځیو مسؤلین وایي دوی د زده کوونکو لپاره د دولسم ټولګي له نصاب سربیره هغوی ته د کانکور د تیاری پروګرامونه هم تدریس کړي دي. د خیرالبیان لیسې مدیر جلال الدین جمکسی وویل دوی ډاډه دي چې د کانکور پایله به تر ډیره مثبته وي.
دلته موږ د امدګۍ سیستم هم ته برابر کړو. ټول کال دوی لپاره کانکور امدګۍ هم ویل شوی دی او د کانکور د سیستم سره هم بلد کړي دي او درسي بهیر او همدارنګه ټولو اړخونه په بشپړه توګه د دوی لپاره برابر وو. نو موږ په ډاډ سره ویل شو چې د دوی نتیجه به ډیره باوري وي.
د زده کوونکو د والدینو غوښتنه دا ده چې د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره د ټولې کورنۍ په خپلو اولادونو زده کړې وکړي. د خوست یو اوسیدونکی عزیز الله د ماشومانو له والدینو غواړي چې پر ځانونو تکلیف قبول کړي خو خپلو اولادونو ته د زده کړو لازم فرصتونه برابر کړي.
دا د موږ ټول والدینو د غوښتنه ده چې هر څوک په هر ځای کې وي چې ډېر اقتصادي وضعیت یې مخروب وي دوی خپل بچون مکتبونو ته ولیږي او کوشش وکړي چې په زده کړې په ذریعه سره موږ د وطن نور ابادي د سولې طرف لوړ شي ابود شي او د خیر طرف لوړ شي.
په خوست کې دا مهال د ټولو 1504 ښوونځیو له جملې څخه 130 خصوصي ښوونځي دي چې د 90 سلنه نجونو په ګډون 6000 زده کوونکي په پر زده کړو بوخت دي. د خوست له ټولو ښوونځیو څخه سکل نږدې 2000 زده کوونکي فارغ شوي چې شاوخوا 1500 تنه یې نجونې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان او روسانو ترمنځ په ویانا کې د اوکراین د کړکیچ پر سر نن غونډه ترسره کیږي. په دې غونډه کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د 500 غړو هیوادو استازي له روسي پلاوي سره خبرو ته کینی. په یوه اونۍ کې دا دریم ځل دی چې د اوکراین پر سر له روسیې سره د لویدیز رامنځته شوي کړکیچ د کمیدو لپاره غونډه کیږي. په دې اړه پام وکړئ د احمد شیبار رپورټ ته.
ماسکو او واشنگتن د اونۍ په پیل کې په جنوا او بروکسل کې د اروپا د امنیت په اړه پر بنسټیزو اختلافاتو خبري وکړي او د نننې غونډې په اړه د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا د متحده ایالاتونو استازي وویل چې داسې تمه نه کیږي چې څه د پام وړ پرمختګ پکې رامنځته شي. مایکل کارپینټر وویل چې دوی فکر نه کوي چې روانه اونۍ به رغنده نتیجه ترلاسه کړي. خو ښاغلی کارپینټر زیاته کړه چې اصلي هدف دا دی چې په اصولو کې یو ډایلاګ رامنځته کړي. کارپینټر د روسیې یو تلویزیون ته دا هم وویل چې پرته له شکه چې د ریزونه سره بیل دي خو د دې معنا دا نه ده چې داسې شیان نشته چې موافقه پرې ونه شي. د کارپینټر په باور ننګونه دا ده چې څرنګه په عمومي توګه معلومه ولې شو چې دا ممکنه ده چې په راتلونکو څو میاشتو یا یو کال کې دا خبرې جدي او عمیق شي. لویدیز روسان تورنوي چې د اوکراین له ختیځو پولو سره نږدې 100,000 سرتیري ټانکونه او توپونه ځای پر ځای کړي دي. د ناتو سرمشیان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د روسیې له پلاوي سره تر 4 ساعته غونډې وروسته وویل چې خبرې جدي او مستقیمه وي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې له روسانو سره اختلافات کم نه دي چې ژر حل شي. خدا مثبته نقشه ده چې د ناتو ټول متحدان او روسیه په یو میز سره کښینی او پر اساسي موضوعاتو خبرې وکړي. د بروکسل تر پرونی غونډې مخکې د دوشنبه پورس روسی چارواکو له امریکایي چارواکو سره په جنوا کې خبري کړې وي. په هغه خبرو کې د امریکا په استازي توپ دغه یو د بهرنیو چارو د وزارت مرستيالي وینډ شرمن برخه اخیسته و چې پرونی د بروکسل په غونډه کې هم حضور درلود. اغلی شرمن له روسانو وغوښتل چې خبرو ته ادامه ورکړي څو د اوکراین او د وسلو د کنټرول په ګډون پر نورو موضوعاتو خبري وشي.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه اکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.